په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جلنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. او د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. دای وای د سړی تښتولو یو ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصدی درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګرو لپاره یو لوی ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلي چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي.
موږ کوشش لرو چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصله وکړو او دوستانو ته ورغواړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونی وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په ادګار جماعت کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د تیر ورځ د زړه د سکتې له کبله په 55 کلنۍ کې مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلی جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړي چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر بریت جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملیشو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلې وضعیت نور هم خراب شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حملې پړه پر ایران واچوله او وی ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. تاکل سوی ده د ترکیه پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیا او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقرې غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامي حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقرې د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمه په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حمله مسؤلیت منلې دي. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. جمهوری ریاستوی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتونکو ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نشي دراتونکو ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین شي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت په یو مفصل راپور کې کتنه شوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. 219 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاستوی پراتلونکو حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکو ولسمشر صلاحيات دی. د ولسمشر یو ویان ورسله هغه د سرګندونه وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند کډرایو 50 جمع یو پوره کړی ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځم به پورز رسنۍ ته ویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په شاوکارت کې د نورو قوانینو په شاوکارت کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نشي دراتونکو ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پرې خودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکښ نومان اعلان کړو چې د استعمال شوي رایو 50.4% یې خپلې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانبس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د دې ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونه کړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو شرایطو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي. او دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت تصور دی چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه، په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې داسې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
نوموړی وایي دا ښه ده چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جانبس څرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خو هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندوی کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومت والی دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکې کړې دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلي وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاست وی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزی عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي. دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي. دغه نه وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاشت د پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو، خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خود شکایتو د کچه ډیره زیاته وه او دغه نه وروسته 15% شکایت مرکزی ولفتر کې ثبت شوی وه او قرار په دی و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه. له همدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول. له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډیره زیاته شي، کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډیره شي.
د ناظر بنسټونو دا په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا چې د ټاکنو کمیسیون په څیر باندې تاسو دا موده ونه غځوئ، هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت مومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهم تر دی او ارین دی، زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادون ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورست ده قوانین او طرز العملون پا اساس به عمل وکرو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل چې پروسه لري دالری کړو.
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زربینا کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کومیډین آصف جلالي نن د کابل په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالي د جنازې مراسمو ته راغلي د هغه همسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالي نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کومیډین ابراهیم عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالي تک په هنر باندې ډېر تاثیرات اچي. ډېرو کسانو باندې چې ډېر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالي غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتو نمایش نامو څنګه تر راغی ما ته لی اثر صاحب قدیمي واره رانغله مور ته لی نشلو بوله تراجید نفسونه نشلو به ذکر تا میت سری دسه دچ کتوم ژاړینو خلق بدر ته خان دی ما ته ویلی وای یو راز داسه نقش درته ولو به ما داسه تراجید نقش چې ته به زړونه راو بوجاړي تیر ورځ مې د چپر کټ سر باندې ولې دا خپل نقش کې داسنه نوته و چې
د خاغلی جلالی زوی احمد بلال چې وای چې پلاری ډول دی فانی نړۍ څخه ستنګ پټګړي
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستم چې ته کوم دغه چین دی افغانستان پیدا نه میشه. اگر بتانیم نوم شه نگاه کنیم خو یو چیز
دی وی زما پلار نه تکرار کې هغه یو خو شخصیت و. د سحر ونی مې بجی وی چې موټر ټو مونږ ټول ته ویل چې زوی دی کې مو رسته له 2 ساعته مونږ په دې فکر چې پلار مې ویده دی خو یو وخت مو چې مخ ورته لوس کړ نو نه خوځید چې روغتون ته مو بوت له 2 ساعته مخ کې ډاکټرانو مونږ ته ویل چې د پلار د زړه ګراف صفر تر رسیدلی دی.
انا گفته 2 ساعت پیش گراف قلب شیچی رفته بود وقت صفر شده بود.
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د آصف جلالي د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالي په تمثيلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکاره وستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالي د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دی. 250 کاله عمر د لوټ خاغلی جلالي د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباو. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې 2 کاله کار روسه د افغانستان خصوصي رسنۍ په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالي شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سالیسه
ډیره مننه د خاطر پردیس پراپور کې موردل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګو بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل شوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهرمل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځانمرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړی پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې وویل د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودري سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمي وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونو او ماینونو د چاودنو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1804 اویا تنه دي. 4526 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو له کبله ټپیان شوي دي.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د ډسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې د اګست میاشتې له 9 نیټې د نومبر تر 8 6,545 بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یماموتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بي ساري زیاتوالی ښایي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,611 ملکیان وژل شوي او 4,806 اویا نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3,500 زیات وسلوال وژل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوې شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول له دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولې خمري، کندوز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بېرته په شا وتنبول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بېرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري، د هلمند مارجا، د بدخشان وردو، جیمګان او کیرانو منجان، د غزنی د هیاک، خواجه او مری او جغتو، د تخار ترقد، ینګی قلا، خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې په دې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د 10 ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د 30 زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ییز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو ګڼي. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ییز اردو پولیسو کې 6,000 سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي. خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو په لټه کې دي. هیله ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس 2000 کال ته د خیراتونکې هیله مندي ده. خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جنگ جولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوي دي. د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د اسوشیټ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات له عبدالحی کاکټ څخه اوري.
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومت 24,000 ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنا شکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي صرفان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورتبادله کوي چې خلک سخت تاواني کړي دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه وکړل. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداری پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه صرافان له خلکو د خپلې خوښي په بیه کلداری اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداری ورسره دی وایي صرافان یې د خپلې خوښي په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون باندې دوی مات کی نه دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب څورور غل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولار یان چې تور بکسې په لاس کې دی د صرافانو له مارکیټ نه هیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته وویل صرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپل خوش اثر تبادله کوي.
پرون کلدار 315 ماتول صرافان نن سما بایو کو په 315 ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا صرافان چې ده په خپل تابه باندې هغه کلدار افغانۍ معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې صرافان تر 10,000 کمې افغانۍ نه ورتبادله کوي.
زما نوم رحیم جان دی وروره، اوس تو 15 ورځې ګټم تاول 15 بنا اقتصادي نه اخستو واسه بازار کې ترکاری په واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاش کې دا ټول کالداري ورکه چې افغانۍ شمودر په خوشاله یو، مګر دلته غریب خلک تباه شو، قسم خدای تباه شو.
دا غزنی صرافان بیا دا خبره نه مني چې گویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوښه اثر تبادله کړي.
د مانوم بشیر د یو لسرافانو چې د غزنی هیڅ داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولې د تاسې عملن وینې موږ تبادله دي ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ درکه بیا دلته کالدار او ریټ موږ معلومه.
که دغه صرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه اثر تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې صرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
ماته ولای ما د ننګرهار ولای د کامې ولای د خلې د مېړې کمی وو دي وروره زموږ ته ننګرهار کې دغه ستون زده چې تذکیره اخلي. د تذکیری د فرمې او قیامت 10 افغانۍ دي ولې تا نه 500 افغانۍ اخلي. دا په کلی افغانۍ شخصي دي بینې ته دي څنګه مداهله به چې زموږ دغه پیغام چې هغه کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام
زه نذیر احمد شاین زابل ولایت شاجی روسر څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لار ساده ده، ډیره زیاته خرابه ده او موږ کو په خپل شاجی روسر سوالی کې زیات څه مسافه ده په دغه کې موږ مخته ډیر څه کو کې خپل شاجی روسر سره د مکتب لپاره اوس په 2 ساعت کې مسره ده، ډیره زیاته لار خرابه ده. نو دا زما پیغام شو ده چې تو چروک ته ورسیږي او سلام ده دې.
زرمای نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه چې ته زما تر کوم دا سپاس پاره سم د کول سم ورځ چې برق په کندهار کې نسته د من د خاصه شکایت لري خلک وايي په لږه کې نسته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک دا برق شکایت کوي تعلیم کوي حکومت موږ دا خواهش کوو چې د پاره د خدای دا کار وایو ونه کې په مچ ټوکی وبنسته چې مسلمانانو د سپتا ځکی د څوک څوک چې نو کې وصل لري هغه د انټر لري په انټر وبرا پورته کوي د کشمیان د مؤمنانو د ګو په لاس کې دی په یو کور ته لاس کا څه کا ولار دي او بوته وبنسته چې او د سپتا ځکی وی چې ډیر مشکل دی وبو انو کارخانه او نجارانو پیسکارانو کارونو اخو ګرد په برخه اخو پرېز یا یو د مسلمانانو د داوداسو وبنسته په مسجد کې ما دا خوایستي چې دا حکومت راځي هر وجرات دروازه وایي چې زبدا برق جوړوم زبدا برق جوړوم دا دې جوړه څنګه دې په دا شل کال حکومت کې د یو د کندهار برق جوړ نو سو سلام کرام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره چلونې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه خبرې.
د هرات ولایت ځای چارواکي وايي په دې ولایت کې یو درې کسیزه سړی ترڅاون کې ډله نیول سوې ده. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جماعت کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. ټاکل شوې ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. اسلامي دولت سختریزه ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی.
دا مهمو خبرونو لندیز مل ازادي رادیو ووري تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلې سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس ته پامونه ثاني کې د مازیګر څلور بجې او 2 دقیقې دي. اوس بل خان محمد سین څخه خبرو چیندنن رزي سپورټي خبرونه څه دي.
د 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوب لومړی ونی په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو څلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړې. د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د المپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دي. دغه لوبې تر راتلونکو 3 میاشتو او 10 ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي. دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د المپیک په سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي. ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټینګ ولایتي سیالۍ پیل شي. دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د 3 کلبونو ترمنځ ترسره کیږي. د وویل دغه سیالیو هدف د پاور لفټینګ د ورزشکارانو وده او دغه ولایت د پاور لفټینګ ورزش غوره لوبغاړو انتخابول دي. او تیره شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او مانچستر یونایټیډ، تاتنهام او ساوثهامپټون، او لستر سیټي او نیوکاسل سیالۍ وې. په دغو سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه. ساوثهامپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهام ته، لستر 3-0 په مقابل کې نیوکاسل ته ماتې ورکړه. فوټبال د دغو سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلډ یونایټیډ سره سیالي کوي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدونکي د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي. د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپله دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي د ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، د کابل لپاره د امریکا د سفیر جان باس خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ په رای راغلی دی، نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. عزیز رحمان ننګرهار څخه لیکلي، طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی اوربند وکړي. سعید احمد عمری له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، کندهار ته خودي برق رایله کړي، شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوی هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حکمت له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدخق له لوګر کلی چې له شپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمېږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ساسره سپینځري کیږي او سمېږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سترنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دارو توای چې کله کوم شای په کور کې خراب کی بیا مور پلار یا خور دی خلکو لمخې څه درته وایي؟